درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړاو په ځانګړې توګه د وروستیو سیلابونو له کبله د رامنځته شوو زیانونو په اړه معلومات او رپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله څلور سوه دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د طالبانو په کنټرول کې د باختر خبري اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د مرستیال د سرپرست مولوي ضیاءالحق حکمل له خولې ویلي چې بغلان کې وروستیو سیلابونو 115 کسان وژلي، 215 کسان یې ټپیان کړي، له 4000 زیات کورونه یې په بشپړ ډول او تر 2000 زیات کورونه یې په قسمي ډول ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې په وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې لوړ، یعنې تر 300 تنو پورته ښودلی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یوه هیلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا دوی د هوایي ځواکونو مې 18 ډوله هیلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوی وه، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو تن مړ او 12 تنه ټپیان شوي. د دفاع وزارت په وینا د هیلیکوپټرې هغه مړي انتقالول چې څو موده مخکې له پلان کوچ ډوله موټر سره د هریرود سیند ته لویدلې وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هیلیکوپټره د سین لا استنادی دیوال سره لګیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې د میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بینټ بېګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل، په دې غونډو کې له خپل ګډون ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو څخه الهام واخیست. وروسته د دې غونډې په اړه نور جزئیات په یو ریپورټ کې لرو. وروسته لاغې چې متحده ایالاتونو وویل چې هندي کمپنۍ به چې د ایران د چابهار بندر پروژه کې ښکیلې دي د بندیزونو له خطر سره مخامخ شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي کمپنۍ به یې د دغه ستراتیژیک بندر پر ګټو د پوهېدو لپاره کار وکړي. ایران او هند روانه اونۍ د دغه بندر د پراختیا او تجهیز لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې نوې ډیلي ته اجازه ورکوي چې د لسګونو کلونو لپاره یې له تاسیساتو کار واخلي. هغه هم داسې مهال چې هند حکومت په لویدیځ او مرکزي اسیا کې د سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې کوي. دا ریپورټونه له مخې تېره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او سخت دریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوې. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال کې د سخت دریزو د قوي سنګر جبالیه کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سنختونختو په ترڅ کې یو شمیر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو له اتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عرب او اسرایل ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ناروی مرکز اوسلو د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې د طالبانو یو شمیر مخالفان، د مدني ټولنې غړي او همدارنګه د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي او په دې غږېږي چې څنګه کولی شي اختلافات راکم کړي. او په عین حال کې د چیرې چې دغه غونډه جوړه شوې ده، تر مخه یو شمیر افغان ښځو لاریونونه او مظاهرې کړي دي او وایي چې په داسې شرایطو کې چې طالبانو پر ښځو بشپړ بندیز لګولی، په ناروې کې باید داسې غونډې جوړې نشي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. په بغلان کې د سیلابونو نه څو ورځې تیریږي، خو لا هم دغلته سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي او لا هم ګڼ یې له نورو ستونزو چې هغه روغتیایي ستونزې دي هغې سره مخ دي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
لکه مخکې مو چې وویل د ناروی پلازمینا اوسلو ښار د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې یو شمیر له هېواد بهر افغان مدني فعالان، د ښځو یو شمیر استازي او همدارنګه له کابل نه ورغلي د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ هم په دې غونډه کې و. هغه هم خپلې څرګندونې کړې دي او په عین حال کې د غونډې نه بهر کومه ودانۍ کې چې غونډه ده یو شمیر افغان ښځو هلته اعتراضونه کړي دي. ورزو نور حال له فیروزي عزیزي نه اورو.
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ناروې پلازمینا اوسلو کې د بشري حقونو د څیړنې د لیک په نوم یوې ټولنې له لوري په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځانګړې توګه په ناروې کې له میشتو افغانانو او د ښځو حقونو له فعالانو سره لیدلی دي. ښاغلي بینیت دا ناستې ځکه مثبتې بللې چې په خبره یې یو ځل بیا یې د افغان ښځو د حقونو له فعالینو الهام اخیستی دی. بلخوا د بشري حقونو د څیړنو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه لیکلي چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغېزې په اړه خبرې کړې دي. دغې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل، له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو، د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14مه پیل سوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څیرمه راغونډ سویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نومډار کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کاون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړو نه بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړی دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې مخه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروې حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او له زده کړو محروم انجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې یې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمینه برابر سی او د دوی حقوق ورکړل سی. د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالات په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعاله لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې به په هغه صورت کې مثبتې تمامې سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. له دې غونډې نه متمه ده د ښځو حقونه پکې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا در پیشروی هوټل نشستم.
زه اوس د ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان د ښځو، بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري، نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وي.
و موریدل چې د ناروې پلازمېنه اوسلو د یوې داسې غونډې کوربه ده چې پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي، د طالبانو یو شمېر پلویان او همدارنګه له غونډې بهر د طالبانو یو شمېر مخالفان راټول شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز هغه ستونزه ده چې د طالبانو په خلاف باندې د یو شمیر نړیوالو انتقادونه هم راپورته کړي دي او نړیواله ټولنه هم پرله پسې له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او همدارنګه د ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو په کور دننه په افغانستان کې هم ګڼې نجونې او ښځې د ښوونځیو له تړل کېدو همدارنګه د کارونو له بندېدو سره مخالف دي او دوی وایي له دغه بندیزونو نه کړېږي. یوې همداسې اورېدونکي موږ ته پیغام راستولی دی، دا اورو، ورپسې نورو رپورټونو ته ورسو.
السلام علیکم ورحمتالله. ازادي راډیو محترم کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ښکلا شدوه د کابل ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په لډاره څه نه شي ویلی او څوک دا نه شي کولی چې راپورونه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دیم خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه؟
لا کابل نه ښکلا شیرزاد په نوم د ازادي راډیو یو اوریدونکي وا چې د نجونو د زده کړو د پایلیدو او له دې لارې نه د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوله. طالبانو ظاهرا ویلي دي چې په دې برخه کې د یوې کړنلارې او همدارنګه د چمتووالي لپاره دا زده کړې ځنډېدلې دي. خو نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغه د ستراتیژۍ یا چمتووالي خبره کلونه نه نیسي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه د نجونو د زده کړو دوام نه غواړي.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
وسم راځي چې بغلان ته ولاړ شو. التا په ورستیو کې درنو سیلابونو خلق سخت سپلی، سلګونه کسان مړه نادرکه دي یا ټپیان دي، ګڼ په زرګونو کورونه نړېدلې دي، او دا مهال داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په سیمه کې ځینې ناروغۍ چې له سیلابونو وروسته خپرېږي، په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د نسناستې او نورې دام خپرې شوي دي. راځئ چې له صفي الله ستانکزي په اړه تفصیل واورو.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي:
توقع چی داریم؟ توقع داریم کی سرپناه نداریم.
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خوا ته او زه بلې خوا ته. موږ د سرپناه په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه سې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دې د دغه سواد څخه د پاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغه سي مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډېر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1915 مترو اوریدلی شئ. د شپې لخوا نه بیا د ازادي راډیو خبرونه یعنې د ماښام له شپږو نه د سهار تر شپږو پورې په منځنیو څپو 2690 هم اوریدل کیږي. نړیوالو مسایلو ته راځو. د ازادي راډیو د یوکرین څانګې لخوا د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي رپورټ موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي. دا فساد پاړه په دغه تحقیقاتي رپورت کې د نړۍ سباند یا ویار رسنیو په خپلو کې همکاري کړي او په دې اړه معلومات شریک کړي دي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دي او د دې رپورت جزئیات ته نیوړو.
بلې ان صاحب، مننه. دغه تحقیقاتي راپور مفصل دی خو ځینې جزئیات مراغون کړي دي. د اوکراین د پخوانی کرملن پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې پیرلې دي. دغه کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړې استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغه تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. لسکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې اویا رسنیو مرسته کړې، په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډېره د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې د یانوکویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نومونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته د دې سبب شو چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتبال دې نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشته د مالی او امنیتی چارو د څیړنیز مرکز مشر ټام کیتنکی د ازادي راډیو اوکراین څنګ ته ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وغواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي، نو له تاریخي پلوه متحده عربي امارات ځای دی چې هلته دا کار کولی شي. د دوبی د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میش د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څیړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالي چارو له ای څلی رشت رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبی د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابر شوي دی. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څیرې د ایکالوژي د پخواني وزیر میکولا زلوچیفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې ترڅنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د بوریسما ګروپ ماسس هم و. پر نوموړي د فساد تورونه هغه مهال راپرسېره شول چې د دغه شرکت یو غړی د امریکا د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وښودل شو. ویل شوی چې زلوچیفسکي د 2019 کال په جولای میاشت کې په دوبی کې د $10 میلیون په ارزښت دوه عصري اپارتمانونه پیرلی دي. د دغه تحقیقاتي راپور له مخې د اوکراین د پارلمان یو شمېر پخوانیو غړو هم په خپلو یا د خپلو کورنیو د غړو په نومونو د میلیونونو ډالرو په ارزښت ملکیتونه او جایدادونه په دوبی کې پیرلی دي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخوانیو چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هغو د فساد په اړه هغو ادعاو ته په پام چې ویل کېږي په اداره کې شته ویلي چې د فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي او هیڅ چارواکو ته به اجازه ورنه کړي چې د ملت له پیسو ناوړه ګټه پورته کړي.
مننه نور صاحب. په دوبی یا متحده عربي اماراتو کې مو د اوکراین د پخوانیو چارواکو په اړه واوریدل چې هلته یې کورونه پیرلې دي. د افغانستان د پخوانیو چارواکو په اړه باندې هم په دوبی کې د ځینو ودانیو او ملکیتونو د اخیستو رپورټونه شته دي. په ځانګړې توګه د ولسی جرګې پخوانی رئیس بررحمان رحماني او ځینې نور نومونه پکې یادېږي. په دې اړه زموږ په راتلونکو خپرونو کې لا اوریدونکو سره نور معلومات شریکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بس تاسو موږ غلاسه دی راډیو نو ری بیرته راځو د بشري حقوقو ناوړه وضعیت چې په افغانستان کې ورسره خځې مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحله ته رسیدلې ده. امید ظهیر ملي پاړه تفصیل لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحله ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویرې د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی او د نجونو خزو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خزو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړی دي. لوړ زده کړو محرومه شوي. روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه
تحصیل دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر ناهیلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونه کړي، هیلې یې له منځه ولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسي کولای دلته ژوند وکړي.
په کابل کې د طالبانو لخوا له زده کړو یوې بلې منع شوې نجلۍ هم د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم. محدود شوي یو. د افغانستان په څېر یو هېواد کې ښځه یعنې هیڅ. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محرومه کړئ.
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډېرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پرېکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
هم اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسېدلی. دې سازمان د دوشنبې په ورځ یوه مقاله خپره کړې ده چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې ده. د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ پر مهال پکې د افغان ښځو وضعیت څېړلی دی. د دوی په وینا دا مهال د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي له زده کړو او کار محرومې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
دوستانو که غواړئ د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او د خپل سیمو د وضعیت نه خبر کئ نو موږ ته غږیز پیغام واستوئ. موږ د واتس اپ شمیرې فعال کړي دي. د موږ د واتس اپ شمیره د 00 2 3 0 0 1 1 1. دا شمیره درته بیا هم وایم، خو مخکې لاغې غواړم درته ووایم چې په دې شمیره باندې تاسو لیکلي متنونه یا د چا سره د چټ کولو هڅه، سلام څنګه یې، چیرته یې، ازادي راډیو دا مه راستوئ. یوازې غږیز پیغامونه چې غواړئ په راډیو کې خبره شي هغه راواستوئ. که تاسو له دې پرته ځینې نور شیان راواستوئ، د تاسو پیغام څوک نه ګوري او په اتومات توګه ډیلیټ کیږي. خو کله که پکې غږیز یا صوتي پیغام وي، هغه همکاران اوري، پیغام مو ښکته کوي او په خپرونو کې کاروي. نو لطفا له اضافي میسیجونو ډډه وکړئ، د تاسو وخت ضایع کیږي. یوازې غږیز پیغامونه راواستوي او کله چې د ازادۍ راډیو ژوندۍ خبرونه په دې شمیره باندې په ژوندۍ توګه تماس ونیسي. شمیره بیا هم وایم 00 2 3 0 1 1.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. اونی کلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو سیلابونه خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ له کوټې راوښتی یو کډوال.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی یو، هلته م ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې له مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. خدای دې وکړي چې دا زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانونه ځپلې، څوک نه هلته چا چا سره کومک کوي، نه څوک راغله. نو راځو که زموږ دا غږ تاسو لوړو مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان و سمیه وار بیا پام مکری دا مهم خبرونو سر ټکو ده. په داسې حال کې چې په بغلان ولایت کې لاغه سیلاب ځپلو سره چې په وروستیو کې درنو سیلابونو کلی ځپلي، سیمې ورته ځپلي او همدارنګه یې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي، مرستې او د ژغورنې هڅې روانې دي. له فراه ولایت نه خبرونه وایي چې دغلته د یو کور د چت د پرېوتو پیښه کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. په مړو کې 15 ماشومان او یوه میرمن شامل دي، او همدارنګه د سیمه ییزو چارواکو په وینا ټپیان نه تنه دي چې هغوی کې هم ماشومان او میرمنې شته دي. پیښه داسې مهال شوې ده چې په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې د ښادۍ مراسم روان و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړه چې یوه هیلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې ده. د وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن پر خپل اکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دوی د هوایي ځواکونو 11 ډوله دا هیلیکوپټره د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوې وه، چې له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې د میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بینټ بیګا ناوخته پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو الهام واخیست. د بشري حقونو څیړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په وسلو کې د دې غونډې کوربتوب کړی، بیګا وویل په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې پر اغیزو متمرکز دي. او له منځني ختیځ نه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې تېره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدید بلل شوي دي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمه او په شمال ختیځ کې د سخت دریزو د قوي سنګر جبالیه کم ته تنګو کوڅو ته ننوتلي دي، او ویل کېږي چې دغلته له سختو مقاومت سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت لمخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي. د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چر سوې پلار ویلې، بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چر سوې کې مې دماغ کار نه کوو، بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې له خپل سنګلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي، او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوو ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې، سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري، او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اصطلاح 50% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په اصطلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دای رین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود دې چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیومه دهه کې هم چې دوی قدرت باندې و وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه یې په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په 20 کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یوه سرچینه همدا نشئی مواد وو او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکه ملاتړ کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل، په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده ول، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی کوي، چون دولت
امنیتی ستونزی پیدا کولی. خو اوس چی خبره بل شکل شوی ده، نو اوس ودیده شی چی ده کلی خلکو آغا چی پا کوکنار و کشت بانی متکی و ده پا چه پیمانه دی، یعنی چه تعداد دی او چه قسم اکسل عمل به وخی طالبان مقابل که ده دی پیش بینی مشکل کرده. اما زمان مطالعات پا آغا وقتیم ده و اوس ما درک داده چی یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري. خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري، هغه چې کوکنار به یې کرل ګزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنارو په ځای وکري هغسې ګزاره نه کېږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډېر ضروري دی. اول سر نه ضروري و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شوی و، نړیوالو سره یې په دې هکله بحث کړی و او د هغوی کومک یې جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده، او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کړي، د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی، او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي، او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې هکله که طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي، چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصېږي نه، یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي غدوات موجود دی، مثلا پروستات غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، ښځینه تخمې ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه کې او هم په ښځینه کې، دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شرطوب باعث کی.
آیا په هدا لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو ښوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغې کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغوی به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرس ووهل. بیا چې کور کې پلار مور په قارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریاکم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخر چې بچیانو کورو مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهل. دا خلک چې ما لیدل، نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرې خود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه حکم روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بل هغه به ماته ویلې موږ نه لرې ځو. دا ده بل هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مې ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړ. زه څنګه مس بدبخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې خطا
کړ. مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ، واکونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پر شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګ ته ناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې حدود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوان نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه. و وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مڅکوه.
خضر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ څکول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ څکول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دو ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. تا ته ودرېږه، یو لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسه د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړه، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس پینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.